بیا په دې لار مرازه، ځکه بیا دې د تګ او شاته کتو زغم نه لرم. دا شعر د اغلې مریم مکۍ و. اغلې مکۍ چې اوس د امریکا په ویرجینیا ایالت کې په زده کړو بوخته ده، له دوو کلونو راهیسې شاعري کوي. د لنډو کیسو یوه ټولګه او د دودونو په باره کې یو کتاب چاپ ته تیار دی. زموږ همکار احمد شیبر مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
مریم جان مکۍ، تاسو په ویرجینیا کې اوسئ، له افغانستان ډېر لري، لیکن کله چې شعر لیکئ ستاسو په ذهن کې چاپېریال افغانستان بی که امریکا؟
چې زه څه لیکم، هغه زما خیال، زما فکر، ټول زما خپله ټولنه ده. زه چې کوم انځور مثلا په خپل شعر کې وړاندې کوم، زه نشم کولی چې مثلا د دې نړۍ تصویر وړاندې کړم. زه چې کوم تصویر وړاندې کوم، زه د خپلې ټولنې، زه د خپل خلکو، زه خپل داس بیا په تصویر کې یا په تور کې وړاندې کوم خلکو ته. تر ډېره پېره ګورو زه چې هر کله چې لیکم، که زه لنډه کې شعر لیکم، که زه کوم مثلا لنډه لیکنه کوم، تر ډېره بریده پورې زه د خپلې ټولنې هغه انځور په تور کې خلکو ته وړاندې کوم.
ځینې کره کتونکي په دې باور دي چې تر لس کلنۍ پورې اغه د انسان اساس او بنیاد جوړیږي، نو کله چې ورسته لیکوالی کوي همدغه لس کلنۍ د پښون تاثیر کوي. خو د نوښت لپاره ځینې کره کتونکي بیا په دې ټینګار کوي چې انسان باید له نوي چاپېریال هم څه راواخلي. څنګه دې برخې ته مو فکر نه دی کړی چې د امریکا چاپېریال یو ډول ستاسو شعر ته لاره وي؟
دلته د نویوالي په برخه کې، د نوښت په برخه کې، زه غواړم ډېر څه نوي را پیدا کړم. یعنی کله چې مثلا شعر کوم، زما په شعر کې باید یو ډول نوښت، یو ډول مثلا د موضوع نویوالي ته ډېر پام کوم. چې موضوع مثلا زما په شعر کې نه وي، خو څنګه چې کله مثلا لنډکۍ شعر لیکم، په دې برخه کې یعنی زه ډېر فوکس یا ډېر تمرکز په دې باندې کوم چې دلته باید زما موضوع نه وي.
تاسو ویل چې زه نوې موضوع ته پام کوم. نوې موضوع چې څوک راخلي، طبیعي خبره ده، یا مکان تاثیر پی کوي د انسان په خیال باندې، او یا زمان تاثیر کوي. ستاسو مکان او زمان ویرجینیا ده، نو څنګه بیرته افغانستان ته ځي؟
دوه خبرې دي دلته شیبر صاحب. اما ویل چې زه مثلا تر ډېره بریده پورې زه د خپلې ټولنې ناخوالې راخلم، مګر دلته یو ډول د موضوع نیوال ته مثلا پکې پام کېږي. یو ډول د موضوع نیوال ته په دې معنا پام کېږي، تر یوه حاله پورې کېدی شي زه مثلا دلته شعر لیکم، ځکه زه په افغانستان کې اوس نه یم. زه چې مثلا دلته کله شعر لیکم، زه په هغه ټولنه، زه په هغه حالت کې مثلا اوس نه یم د فعلن لپاره، مګر هغه یو ډول انځور له ما سره شته دی. زما د ټولنې، زما د خلکو، هغه یو ډول انځور له ما سره شته دی زما په ذهن کې. دا درسته ده چې زه مثلا اوس په بل چاپېریال کې یم، دلته دا چاپېریال به تر یو حاله پورې په ما باندې تاثیر کوي، زما به تر خپل تاثیر لاندې راولي، زما شعر به تر خپل تاثیر لاندې راولي. اما زما اصلي انځور چې دی، هغه زما ټولنه، هغه زما د ټولنې دردونه، او هغه زما د ټولنې هغه خلک دي.
مریم جان، د شعر لپاره او یا د هرې لیکنې لپاره مطالعه ضروری ده. ناقدان یو مخ په دې ټینګار کوي که څوک مطالعه نه کوي، یوازې الهام کافي نه دی د شعر لپاره. نو تاسو د نړۍ په تر ټولو بډای ژبې انګلیسي باندې تعلیم کوي، څنګه انګلیسي ادبیات لولې؟
انګلیسي ادبیات تر ډېره بریده پورې لولم یې، ګورم یې، خوښېږي مې. ډېر نوي شیان پکې پیدا کوم کله لولم. مخکې مو ډېر ښه خبر ته اشاره وکړه چې د شعر لیکلو لپاره یوازې الهام کافي نه دی، ځکه هلته باید تر یوه حده پورې ته مطالعه ولري، ته په دې باندې پوه شي. یعنې درسته ده، خیال هر څوک لري، فکر هر څوک لري، اوس مهمه دلته دا ده چې دغه خیال ته په خپل په کوم شکل باندې وړاندې کړي، دغه خیال ته باید مثلا په کوم شکل باندې انځور جوړ کړي. مهمه دلته دا ده، او د دې لپاره مطالعه ډېره اړینه ده. زه خپله هم کوشش کوم چې تر ډېره بریده پورې مطالعه ولرم، نوي شیان مطالعه کړم، وګورم نوي څه دي. مثلا خپل شعر ته څه ډول موضوع نوي پیدا کولی شم، الفاظ مې تر کومه بریده پورې مثلا نه غواړم تر ډېره بریده پورې مې الفاظ کلیدلي اوسېږي، څنګه کولی شم خپل شعر ته یو ډول نوي والی او یو ډول نوښت خپل شعر کې رامنځته کړم؟
د الفاظو مسله خو بیا هم تر ډېره له دې سره تړلې ده چې تاسو په پښتو ژبه کومه مطالعه کوي، لیکن د خیال او مضمون په برخه کې انګلیسي له تاسو سره څه مرسته کړې ده؟ کېدی سي چې ورته فکر مو کړی؟
تر ډېره بریده پورې فکر مو ورته کړی دی. مثلا زه چې کله ځینې لنډ توري را ژباړم، یا مثلا ځینې یو لنډکۍ شعر دی، مثلا زه هغه غواړم هغه را وژباړم د انګلیسي نه پښتو ته، اغه کوم څه چې زه مثلا دلته ګورم د اغه د موضوع نه ویواله اغه د پیسې باندې اغه د الفاظو ترتیب اغه مثلا اغه هدف دا هدف وړاندې کول چې مثلا په دغه شعر کې هدف په کوم شکل باندې وړاندې شوی دی دا ترې ورو په کوم باندې تاثیر کوي کما تقریبا پام دی ورځ کې یو اشاره درلوده چې دوه مینه ناز په خپل اکثر خواله کوي ما یې خپل مینې دا وایي چې مثلا ته مال لپاره څه کوي څه زموږه مال لپاره کولای شي هغه په چې مثلا د دنیا د هر څه نه مثلا په نړۍ کې د هر څه نصیر مثال لپاره هغه خوشاليږي به په مقابل کې ته نه وایي چې ته مثلا زموږه مال لپاره څه کوي هغه ته زموږه مال لپاره هر څه کولای شي ته زموږه مال لپاره څه کوم هغه ته تفقد ما په خاطر باندې خپل مور پریږده نو هغه ورته وایي نه دا دروسه ده چې زموږه مینه مګر زه بخنه غواړم زه نشم کولای چې نیمه مابد لپاره خپل زور خدای پریږده ما دا کار نشم کولای یعنی د پښتو ادبیات په درسته د موږ مثلا ډیره بډایه برخه لري په پښتو ادبیات کې مګر دلته ماته یو ډول فکر را پیدا شو یو ډول کله چې دا شعر ما ولوسته دا ما ولید ماته یو ډول نوې ذهنیا ترکا نو تر دې راځي د پوره د چې کله مثلا چې شعر اجباله ما یا مثلا چې شعر کومه هغه ماته یو ډول فکر را کوي رنوان ری کتابوت زما د مینې پایو برخلیک لکه زما د وطن د ګوري مور برخلیک چې په پای کې د شهید تابوت تکینی اند پلو ترنوان لاندې ری چې زلا هم په هغه ځای شمه بلوم حالت چې د ورستی قدمونه یې خي او پلو نه د پاتې شوی دی د ماته دوه غږ می ترتا در رسیدلې وای باور مې دی چې بیا به د سرافیل په شپلې هم نوې راپورته شوی
اوس د ولاندې کای دا ورېدلو بلنه درکوم چې واغما رشیدی الولی
عاشقان نویني یومین به هر شپه لسینده تیریده او د معشوقې دیدار ته به ځان رساوه د دوی لالی ونه مینې څومیشت ورسته یو شپه چې عاشق او معشوق د څراغ رڼا ته ناستو عاشق وویل په چپ سترګې کې دی یو داغ وینم معشوقې ورته وویل کورته چې زی لسینده په لامبو ما تیریږه خیر دی تکلیف دیرګه بیړی ته ځان ورسوه چې په خیر واوړي مین ورته وویل زما خبره دی لکه چې ونه اوریده په چپ سترګې کې دی یو داغ راښکاری چې ولی معشوقې ورته وویل دغه داغ می همیشه په سترګې کې و خو مینه دی ډیره وه داغ دی نه لید اوس چې دی داغ ته پام شوی دی په مینه کې دی کمی راغلی دی ویریږم اوبه دې ډوب نه کړي دا سیند ډیر خونړی دی ته د مینې په زور راپورې وتلې مګر اوس چې دیز ما په لیمو کې داغ صحیح کړ حسینه وبد یوسی مېن ورته وویل تر ځان را باندې ګرانی ویره مالره لمرونه به عمري خوستا د مینې اور به می په زړه کې و نمري او کله چې مېن د ستنې دو پنیت را پاتید معشوقې د خدای په امانی په وخت کې بیا ورته وویل ګوره سینتزان ما چوا مېن د معشوقې د تشويش د کمولو په خاطر وویل پسترګو بیړی ته ځان ورسوم په هغه شپه چې عاشق څنګه سینته ورکوشو چې پوری وزي او بو یو ور
د ځوان شاعر داوود تپان شاعری په چوست وزن او خه موسیقي مشهور ده غغلی تپان وایي د شعر موسیقي ته ډیره توجه کوم شرنګېدلې قافیه او ردیف ورته ګورم او کلمې په بیا بیا بدلوم را بدلوم لکه غغلی تپان سره مې مرکه کړې ده دا ورېدلو بلنه درکوم تپان صاحب مزه ستاسو د شعرونو ټولګه د فکر کوم چې اوله ټولګه مده د شعرونو
هم د سې د ومن صاحب مننه
مبارکی در توایم
خیر سی
نو درته وای چې ټول دا کتاب څو مخې
تقریبا 210 مخه کتاب سیما کله ډیزاین کاو هم د سره تخکاری د 210 مخې په دې کې سریزه یا مننه او دا شان ډیر کم دی یعنی درې صفحه غونی ولې دی لدی پرتا ټول کتاب 210 مخه
نو د سپیناوی د دې لپاره وکړه چې اته مخه سریزي او منن دي او 210 مخه شیرونه دي کور دی ودان چې ما یادې خو ته شاعری کوي ته بیا هم یو ټولګه نو کومه نه ده
ز خپل په دې نظر یم سیدام زیاتره د سی په لاسو کولو کې می په یو کتاب باندې کار وک په دې شعر دی زوک مسله ده نن سی یو غزل ولیکم سبا ته سی بل ولیکم بیا غن پرونی غزل می بیان خوخیږي کوم می سنن لیکلی او نن می کوم لیکلی غمی خوخیږي خو سی سبا کوم ولیکم ادي نن دی فکر په بدلون یو شی پکې راغلی سی بیا می غبل ډیر خوخیږي دی سبا ورځی داسي یعنی ورځ په ورځ تغیرات پکې راځي ما په خو غوښتل یعنی تقریبا دینن شپک کاله مخکې می اراده وس یو شیری ټولګه چاپ کم خو د زینو لیکوالو امزولو او د زینو مشرانو ډیر منندوی مې هغه ماته ویل ست په خپل غزل بیا بیا کتنه وکه یا په خپل شاعری بیا بیا کتنه وکه سی دغه کتنه زده د ته مجبور کړم سی فکر خبره وکم او شعر واقعا د فکر خبره توای
تپان صاحب کتاب کې مو چې ډیره برخه غزل دي آزاد شیرونم ستدی نستدی
و تقریبا یو سلو ننس غزل می انتخاب کړی دی پاتې په کتاب کې ټول سیدی یاغ دی دا نظمونه دی تقریبا تر شپیتو او یو پر نظمونه برازي
لدینه مو علاوه څومره شاعری پاتې ده
نه چاپ کوډیره شاعری پاتې ده ما ملګرو ته ویل مل پډیره شاعری کې می کم انتخاب کړی دا زو ګورم سي هغه د لوستونکو ذوق خړوبولې سو کې نسو خړوبولې ځکه سي ډیر کله شاعر تخپل شیرونه ډیر خولي ښکاری ولې لوستونکو ته په غو اندازې لوستونکو کی ضرورت لري خنه ورته ښکاری یو ستونزه سیمه لري لغه دا وسی کله کله ملګرو ته ویل سره سیمه ته په شاعری کې انتخاب وکي کوم شي ان تاسو غواړي کوم نه غواړي هغه وخت نه درلود او ما د شان انتخاب کړو سی غزما ذوق خوختل نو کتابم او پام در هغه باندې را چاپ کسي ډېر ملګرو ته مې وس پارل تاسو نه مننه تاسو راته وکوه او زین اصلاحات هم راته پکې وکړل خو زین ملګرو منفي جواب راکنه په خپل مجبور سم انتخاب وکړ
په دې کتاب کې به خامہ خاص شیرونه یې چې ډېر په دې پزړه پوری نو یو ویرا تول والا
زبې د سینا صافی او غزل راوړم وای چې روان کړي مې په سر و په خوا ما سره هم داس یو سر و په خوا انسان اسمان ته ترپنا یو وړله په دغه ځمکه دومره شر و په خوا او لکه دا ته چې وای هیڅ نه ته خلکو سره هم دا نظر و په خوا دا خو دنیا د خو بده بوي د ابراهیم کور کې ازر و په خوا دا ته چې ته کی تورې خاورې ویني تپان بدغل تاک سر و په خوا
مننه تپان صاحب کوم مسائل ته په خپل شیرونو کې ډیره توجه کوي تاسو مخ کې د فکر خبره وکړه ک یوازې فکری او د شعر هغه نور مسائل چې شعر ور باندې واقعا شعر کې نه یې هم مشکله خبره ده
د فکر او هنر ترڅنګ ما هغه ورځنی تجربه سی هغه خپل زد حس کوم هغه مې په شعر کې ډېر راوړی دی او زه دی غنه ډېر خوند اخلم سی هغه ورځنی تجربه سی هغه نور خلک هم احساس کولای سي هغه هم عملاً په ژوند کې لیدلی ځکه د انسانانو ژوند په کومه ټولنه کې مونږ وسیګو په کومه ژبه خبرې کوو ټول یو ډول مسایل سره مخ کیږو کوم مسایل سره زم مخ کیږم په ورځني ژوند کې هغه ک فطري مسایل دي هغه ک ټولنیز مسایل دي هغه ک فکری مسایل دي د ټول سر نور خلک هم مخ کیږي نو زمال شعر نه باغ څوک ډیر خوند اخلي سی هغه عملاً هغه تجربه لیدلی
تپان صاحب کې دایسي د غاسي شیبو یو مثال لته ولولې چې ستاسو خپل تجربه
په خپل امداد کتاب د ټایټل په ورستي مخ یو بیت د وی ورکشا چې روان شم په جنا شو خیر دی یار لره مزه 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 امدا خپل داسې یو تجربه د ډیر خلک ور سره مخ سوي یو چا به یو خبره کړي هغه سره رواني ګنو بیا برته پسې غږم کیږي لشانه سي خیر داسې د خواسي تر وطن وکنه منګار وخت خپل تر وطن برته تجدیدی نظرم کو
نه پخمانه
یو نظم د نفس سوچ میټول و د خپل ذات په دایره کې ولی پروت یم مات مات په دایره کې نن یوازې ځان لیدلو ته وم پاتې د غرور لبام لویدلو ته وم پاتې نن مې غوښتل چې زه په ځان کې پټ کم له دې خلکو نه مې زړه په ځان کې پټ کم خو په دې هم بریالی نه شم ملګرو نه سړی وم سړی نه شم ملګرو نن مې ځان په آینه کې بل خیل ولید د وجود هر یو اندام مې بیل بیل ولید نفس د مینې په نوم جوړ راته زنځیر و هر اندام مې په کړه کړه کې ګیر و لاس نیولی ښکلا پسې وم کړی ستا په نوم یې هر چا پسې وم کړی او چې مې سر زنګون ته لاړه ځان مې ورک کړه ته مې ورکه کړې او دا جهان مې ورک کړه خو په خپله دې فکرونو سره ګیر کړم دواړه لاسه بله چانه را چاپیر کړم اوس چې بل جهان کې پروت یم لیونه یم په بدل جهان کې پروت یم لیونه یم زړه او ذهن مې په خپلو کې په جنگ دي خبر نه دي چې دوی دواړه له نفس تنګ دي
یوه بله موضوع چې اکثره وخت کیدای سي هغه خیال د الوت دایره تر وی اندازې پورې په شاعر را تنګه کې تکرار ردیفونه دي او تکرار قافیه دي
زما اصلي کوشش دای سي نوې خبره وکم کلمات یا لغتونه په پښتو ژبه کې کوم دي یا ورځنی خبرې اترې دي یا تورې کوم دي دا ټول زاړه دي
زما منظور قافیه او ردیف یعنی ک په یو قافیه او ردیف کې څو کسه شاعران شاعری وکي تقریبا تکرار ته مجبوریږي
مننه ومن سب ته خې موضوع ته اشاره وکړه په شعر کې دلته زما سر مسله دا ده چې زه ردیپم هغه راواخلم سیغه کې په خوان شاعرانو شعر لیکلی ولی کاپی به ورته نه وي که کاپی په خوانی چیرته راضی مثلا هغه زړه کلمات راضی هغه زړه توري راضی بیا به نو ردیپ نه وای کیږي خامخا به نه وای کیږي او مونږ به خبر نه وکړو مونږ به کاپیا او ردیب د سره مغاړي کوو سی خبر پکې نوې ورسولای سو په تیرو خبرو یا هغه شعر سی وری یو شاعر لیکلی بیا بل پی په مغه شوند وی دا ماته خپلم خنه لګیږي ولی ستونزې به یې خامخا به د ستونزې کې ما څو ورځې وړاندې په فیسبوک کې یو پوسټ وک سی هغه پخوانی ردیبونه او کاپی او توري وو ما ویل مل دی خلکو نظر په دې کې څه ده مال تم د دې لپاره د شی غزل پورته کې چې زه دې خلکو نظر په دې واخلم سی هغه ستونزه سی په شعر کې ستخ خلک ورته متوجي دي کنه هغه هم ستا خبره وکړه سی دا ډیره په خوانه او سولیدل کاپی او ردیب دی مون خپل دې ته متوجي کیږو په هغه وخت کې سی د شعر سره اساس او سو او د چلند ور سره وکړو سی واقعا د شعر چلند ور سره وکړو د مینی چلند ور سره وکړو
کور مدان ستا سو د لنډو بهرونو یو شعر به واورو ما خپلم چې کلمې لوست خون مې اخیستې دا ورنه دوستان به موري
مننه غزل وای پیل کړه راځه خبره مینه کې ښه خبره دومره به نوی خوګه لکه هغه خبره او مینه کې یو رقم ده لوی وړه خبره راځه چې مینه کو راځه کو خبره مینه د جرم دلته دا د زړه خبره او ستا ډېرې ډېرې کیسې زما یو خبره وړې خوګه کړه دومره لکه ټپه خبره تم زما په سیر شا کوخ کار خبره زما خطا ته دادا لند وګده خبره په ما دې څه پیرزو شي هو او کنه خبره وګدې مې نه خوخیږي را لندو خبره ته پان ته څه وایته کوخ کار خبره
او ډیر زیاته مننه ته پان څه په دې لته ستاسو هغه شیرونه چې ستاسو له سانسور لانه دی وتلی یو ورځ هغه هم چاپ سی او په غوم خبرې وکړه
مننه ومن سیب
انتظار ځوان شاعر دی نو مولای وای په شیر کې نوې موضوع او خیال ته ډیره توجه کوم هڅه می دا وی چې خبره په نوې انداز وکړم زموږ همکار نورګل شفق پختلای خاغله انتظار وای
زه غواړم هغه شان چې موږ تاسو روزانه وسره مخ کیږو هر ورځ موږ تاسو وینو هغه ته غواړم شکل ورو بخو را دې طبیعت تراشو طبیعت کې موږ چی شی لرو په لار باندې مثلا زت لمه ډیر خوشامال لګي ډیر ښه خواوا نو ما سترګې پټکړې لاسونه می خلاص کړل سترګې می اسمان ته کړلې نو دا شمال ما نه غوښتنه کوله چې ته په ما باندې وسو ویلی کا ما ته شکل راو باخه زه شکل نه لرم ما ته شکل راو باخه ما داس احساس کوم لکه دا چې یو ځان ته موجود وي یو ځان ته وجود وي ځکه دا خنړې د خدای په پیدا کړی دا پانی د غشانې ونی د غشانې سیمزونه د غشانې بهرونه د غشانې دا احساس کچې د وبو د یو ځان ته موجود دی مثلا د سیم سپې وي د غمستو مسو سپو ما ته ویل چې زما مستی په تورو کې راون غاړه او متاسفانه چې زه ډیر ناتوانه مزاغه تورې نه لرم چې دوی ته شکل ورو باخه ما چې دې څنګه انزور کما مثلا زه غواړم چې هر د نړۍ هر موجود سره یو مرکه وکړم او هغه ماته ووایي مثلا دا خو ډېر وړوکی پرواز چې موږ تاسو کو راځئ د فرش نارشته وخیجو راځئ وګورو د خوشحالي او غم له کوم دینه سرچینه اخلي.
انتظار صاحب تاسې د جنت خبره وکړه نو دغه جنت او دوزخ سره خو مرګ هم یادیږي. کله کله د ځینو شاعرانو شعرونه سړی لولي په هغوی کې مرګ نه یو ډول تیښته وي، هغه یو حقیقت دی خو ځینې یې نشي قبلولی. تاسو یعنی مرګ ته په څه نظر ګورئ؟ طبیعت ته خو ډیر په ښایسته نظر ګورئ.
مرګ ډیره خوږه کلمه ده، خو اما دغه نړیوالو یا د خلکو شاید د عاطفې له وجې نه یا شاید په دې نړۍ کې د پاتې کېدو د وجې نه دا کلمه ډېره ترخه معرفي کړې ده موږ تاسو ته. نو مرګ زه رسې نه وایم، زه څوک نه تشویقوم چې تاسو باید ومرئ، خو دغه مرګ په خپل ځان کې یو خوږه کلمه ده. ولې؟ له دردونو څخه نجات در وړلو، د ناهیلیتوب څخه، د یوازیتوب څخه. دغه کلمه چې ده دومره سخته نه ده، دومره د کرکې وړ نه ده. دې ته باید دومره کرکه نه وای وربخل شوې، یا نه وای ورکړل شوې لکه څنګه چې دې خلکو ورکړې ده. مرګ اصل کې حقیقي نړۍ ته د یو قدم اخیستلو یو دروازه ده چې خلاصي.
کله مو بیا یعنی داسې کوم شعرونه لیکلي دي چې د مرګ ذکر وي پکې، او تاسو چې په کوم نظر ورته ګوري هغه فکر مو بیان کړی وي پکې؟
نو ډېره پاره خو مبارزه پکار ده، خو زه غواړم چې اول د کوم خوا او شا کې چې مثلا کوم دوستان دي، کوم ملګري دي، او مثلا کومه ټولنه کې ژوند کوم، زه اول ځان سره لږ لږ راپورته کړم، د خپل افکارو سره آشنا کړم. شاید زه به ډېر تر ډېره حده پورې غلط اوسم، شاید زه به ناپوه اوسم، خو دا خو یو زده کړه ده، یو دوران دی، مش روان دی پورته پورته. نو زه نه غواړم چې بعضې خلک دا شیان غلط دری کړي، غلط معنا ترې واخلي. نو زه وایم راځه تر هغې پورې دغه شیانو ته شعري ترکیب مه وربخه، یا غزلیز ترکیب مه وربخه. راځه داسې کار وکړه، اول دا خلک درسره لږ لږ راپورته کړه، تر څو چې دوی راپورته کېږي ما ته به هم نوي معلومات په لاد باندې راغلي. کېدای شي زه دې ته ډېر یو خوږ شکل وربخم او ډېر خوږ یې انځور کړم.
ښه، دا عموماً چې څوک لومړي ګامونه اخلي د شعر او شاعرۍ په اصطلاح، دوی کېدای شي دغه خپل شعرونه یعنی ځینو سان ته روخی چې هغه یو نظر ورکی چې فرزندې په کومه خوا روان دي، یا ځینې کسان خپل ځان نقدوي چې زه څومره مې فرزند په دومره مده کې څومره پرمختګ مې کړی دي، څومره ښه شوم. دا سه یعنی کوم مرستو نه کار اخلي، کله خپل شیرونه شاده ښکارا کوي چې نظر یې واخلي.
لکه څنګه چې ما درته مخکې ویلې چې ځینې وکه نه کوم په چا باندې او نه په چا باندې نقد کوم. هر څوک ځان ته یو ځانګړی فکر لري، په ځانګړي لار باندې روان دي. زه خو چې ځان ته فکر کوم، زه به بيخي به یو جلا لار باندې روان یم. زه سه نه وایم چې راغونه ډیر غختلې مې ډیر پیوړې مې یاتې ما فکر ور دی. څنګه چې د لاسونو کرخي سره جلا جلا وي، دغه شنه غویم ټول سره جلا جلا فکر لري. خو ما یو دوه کسانو ته یو شی ورک چې مور کا هغه چې ما کوم څه جوړ کړو هغه لا بدر کړو، نو بيخي به خوار آباد شو. نو ما ویل تر دا همدغه بخش کې زده کړې کوا کوا کوا، تر څو یو وخت راشي په خپل ځان اصلاح کړي. زده کوم کله چې یو ماشوم کوچنی وي، نو چې کله هغه خونځي ته ځي، نو مور پلار ورته مثلا نستوري برابر کړي، یو شی برابر کړي، مثلا پوزه ورته پاکه کړي، ویښتې ورته برابر کړي. چې څومره هغه غلطیږي، یو وخت داسې راشي چې دا ماشوم څنګه چل وکړي، په خپل غون شیان ځان برابر کړي. خو متاسفانه چې موږ هغه د شعر مور او پلار تر اوسه پورې داسې بری ټولنه کې نه لرو چې موږ دغه شان رالوی کړو. نه پوهېږم، یا به د بخل وجه، یا به د کینې وجه، یا کېدای شي غواړي چې دا یو ښه شاعر ونه اوسي، یو ښه دیونه لیکي. نو کیدې شي دغه شان وي، خو ما ډیر احساس کړی دی. شاید زه باید مثبت نظر اوسم، دغه وخت کې زه باید مثبت نظر ولرم، خو دغه شان دي چې ما تیرا کړی دي د فکر کولو لپاره. یعنی که سوق ملامت کیږي، نو مفتو کې نه ملامت کی، وړیا نه ملامت کی، خو یو بل سوق یې غي ملامت کی. زه ډیر زیات علاقه لرم د ادب سره، سره دي چې مالی غنی خان ډیر شعرونه، ډیر نظمونه، ډیر کلامونه مطالعه کړی، درحمان بابا هم دغه شان، ورپسې دغه شان د هند ادب چې دغه مليرات رات مطالعه کړی، دغه شان
د په هند کې دی چالوستي دی،
د اسدالله غالب چې دغه نظمونه یا دغه غزلونه ډیر خوند را تر کوي. ځنې د کوز پښتونخوا یا پاکستان کې د فراز می ډیر لوستلی دی، د وسیم ډیر زیات لوستلی دی. دا مغه وختونه چې موږ په پیښور کې د ژوند کوه، مغه وخت لسیدو، خو مغه وخت د مغه شیرونو تاثیر، چې موږ ډیر د پښتو ادب ته لار نه درلودله، نو مغه و مسجونه راتله او بس مغه مطالعه کول، کتابونه راوخلا، مغه مطالعه کوه.
به یو ډول د خپل شعر نه مقایسه کوي هغه سره. فرزن اوس غالب ډیر لوی شاعر دی، یا فراز ډیر لوی شاعر دی د اردو ژبې، نو تاسو کله مقایسه کوي؟ نه چې فرزن هغه په کومه لار ځي، زه څه کوم
اکثره مقایسه کوم. ما درته ویلی چې زه عاجز یم، وسه ډیر دی ته عاجز شوی یم، د تورو د کموالي د وجې نه زه نشم کولی چې هغه شی ولیکم چې کوم زما په زړه کې پروت دی. اوس که یو څوک یو شاعر کوي، مثلا یو ښه ادیب کوي، که یو ښه لیکوال کوي، چې زه ورسره یو ساعت کښېنم او دا خپلې خبرې ورته وکړم او زړه ورته را خلاص کړم، شاید هغه زما د خبرونه ډېر نثرونه جوړ کړي، ډېر نظمونه جوړ کړي، ډېر لیکونه، خو زه تر اوسه پورې هغه مقام ته نه یم رسېدلی چې زه وکولی شم خپلو احساساتو ته یا مثلا خپلو افکارو ته زه شکل ور وباخم.
ښه، ډېر ښه. په پای کې مو یو غزل، یو نظم یا هر ډول شعر چې وي هغه اورو، بیا به خدای پاماني کوو.
مثلا یو نظم دی اوږد، نو سلام غواړم. په یو خیالي نړۍ کې د خپل ذهن د تخلیق معنی کې په یو تیاره خونه کې په سوچ کې ډوب پروت وم. ناڅاپه غږ مې خوبول سترګې پر پیدا راوستې. زړه مې د ډاره درزیدا شروع کړه. په خپلو ګوتو مې د شګو لمن ونیوله. د سیند څپو په خپله نرمه ژبه راته باور د غختل تیاره کړ. اواز یې وکړ، ترې نغمې جوړې شوې، زما د ژوند ترې افسانې جوړې شوې. د انتظار په سلی ناست آشنا فکر کوم د ځوانۍ جذبو دسا ورکړې. د یو چا بې رخۍ ورته تکیا ورکړې. د وهمونو په کښتۍ کې لا هم په هوش کې نه راتلمه. ګورم سپو نه راته غږ راځي، په لیوالتیا راته وړاندیز راځي. سپې وې مستې مستې زما هر کلي ته وې لیواله ډېرې. د دې سپو نه یو سلام واخله، منم چې ستا د محبت کاسې نه سکورې شولې. راشه زما د تړ محلونه یو جام واخله، راشه زما نړۍ کې ځان وګوره، زما سپو کې غزونې وکړه، زما په غېږه کې یو شپه تېره کړه. زیم د هیلو مور کوي، زیم د خوارو مور کوي. ما هم د هیلو لمن ونیوله، سیند راته خلاصه کړله خپله غېږه، سپینو شګو راته راکړه لاره. سپې وې ټول لاس په نام ولاړې، زما په ژوندون کې د ګلونو شیبې وورېدې. هر خوا سازونه او نغمې غږېدې، زما په ژوندون کې د تقدیر دا لومړنۍ شیبې راته د خیال د ښاپېرې غوندې وې. د بهر لور راته پورین تندي مسکا وکړله، رکو یې وکړه هم سجده یې په لیمو وکړله. زما د ذهن کعبه ټوله په نسا راغلله، منه زما د دلبرۍ جونګړه هېره شوله، کله چې زما نامه په شونډو باندې واخیستله. نظر مې وکړ په هر لور وي د الفت پلوشي، سپې وې بوختې د سکون په نغمو. پرېکړه مې وکړه چې نور نظم مخکې، په بیړه فکر ته مې پام وکړلو. زما احساس د تخیل زما ملتیا نه کوي، خولو کې ډوب د شګو پاسېدمه. ویل مې بس، زما تقدیر ما سره ظلم کوي، زمانه لوړ ما ته خیالونه خایي.
وا ډیر لا دغه آزاد شعر وو، او د کې ډیر خسته ترکیبونه او تصویرونه وو. نو څنګه چې خبره دغه قالبی شاعری ډیر کوي کده سی آزاد شاعری ډیر کوي؟
لکه څنګه مې تاسو ته مخکې ویلې چې دا وګدي وګدي تصویر مخکېږي، دا وګدو وګدا آزاد نظمونه مخکېږي، تر څو پکې هغه هار تر و پهلم یا هغه هار جوړ کما چې کوم تاسو مخکې یاد کا چې هغه کې د هر چا د خوخي نغمې مغمې پروت وي. هر سړی چې هغه هار وګوري نو اتمن کټول هار نه خوخېږي، یو غمې خو به خوخشي. نظم په دغه یان نظم راشه تخویلی نړۍ ته، تر څو خلک هغه احساس کې وو پوهېږي چې څه شی دی. ان شاء الله پاینده کې زه هڅه کوم نو دغه شان په څه برسته غزي ګر خیر سره چې څه شی لاس تر وړو څه شی ترې جوړو.
بس بریالي اوسې ډیره مننه.
نو ورو کور
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.